یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری خپرونه ته مو زن ریاست نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډون د نړۍ 22 هیوادونو په افغانستان کې د پخواني حکومت د سرتیرو د تریم تم کیدو یا وژل کیدو په اړه اندېښنه ښودلې. خو طالبان دا ردوي چې ګنې د دوی رژیم د په قصدي توګه څوک په نښه کړی وي.
دا دروغ دی، پروپاګند دی، حقیقت نه لري. ولې د موږ سره اسناد او ثبوتونه څوک نشي شریکولی؟
په کونړ کې خلک له بې وزګارۍ او د خوراکي موادو د بیو له لوړوالي شکایت کوي.
بچو نو مسان لا بغاړه دي دسي آیات مونږ درو چې وسی وخرو ډیر مجبور شوی خلک ډیر پکا سم مخامختي.
د افغان جاپان روختون ډاکټران وای د کورونا وایروس د درانه روغانو د درمنه لپاره کافی وسایل او درمل نه لري.
د افغان جاپان روختون تقریبا ډیر مشکلات لري چې هغه عبارت دي د دوا کمبود کم هغه اساسي دواګان چې کم د کووډ لپاره دي هغه مونږ په روختون کې نه لرو.
د خبرونه په دوهمنی مې کې د خزو لپاره نور بس د یونی ز خبرونه کې مو دا مسله چې د طالبانو حکومت نجونو او خزو تخپل حقونه ورکړي چېړلې ده.
چې حکومتونه هم دغه خبرې کولې او سنۍ نظام هم دغه وای، حالانکه چې موږ شذو چې خپل انساني او اسلامي حقوق د لپاره مبارزه کوو، موږ بیا د فکر کوو چې دوی یو هم سیاسي طاقت نه لري.
خبرونه زنوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. پایل دې سات په مهمو خبرونو کو اسد الله لودین د خبرونو چمتو کړی دی.
امریکا وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د قصدي وژنو په اړه اندېښنه لري. په ننګرهار کې ترافیکي پیښې 9 تنه مړه کړي او د ترکی ولسمشر د وژنې پلان شن شوی دی. بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونه او لویدیز متحدان وایي دوی د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پخوانیو غړیو د قصدي وژنو او بې درکه کولو راپورونو ته ژور اندېښمن دي. د بشري حقونو د څار ډلې په وروستیو ورځو کې وویل طالبانو له واک ته رسېدو وروسته یوازې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو تر سلو ډېر پخواني غړي نیولي، وژلي او تریتم کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او شل نور هیوادونو پرون شنبه په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي ادعا شوي اقدامات د بشري حقونو جدي سرغړونه ده او د طالبانو د عمومي عفو اعلان سره په ټکر کې ده. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. په ننګرهار ولایت کې د یوې ترافیکي پیښې په نتیجه کې لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي دي. د شاهدانو په وینا پیښه پرون هغه مهال وشوه چې یو موټر غوښتل د بټیکوټ ولسوالۍ په سپین خوار سیمه کې له بل موټره واوړي خو له یوې ونې سره ولګېد. په دې پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي. د سیمه ییزو چارواکو په وینا دا پیښه د چلوونکي د بې احتیاطۍ له کبله شوې. د افغانستان کرکټ بورډ د آسیایي او نړیوال جامونو لپاره تر 19 کلنو کشره لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ تر 19 کلنو د کشره لوبډله لپاره شل لوبغاړي د نومبر له لومړۍ تر دیرشمې پورې د هغه روزنیز کمپ په لاړ کې غوره کړل چې په ننګرهار کې جوړ شوی و. د کرکټ بورډ په وینا لوبغاړي د هغوی بدني قوت، د ډګر ساتنې یا فیلډینګ، توپ اچونې او توپ وهنې مهارت ته په پام غوره کړی دي. ټاکل شوی ده چې د 19 کلنو آسیایي جام د ډسمبر په 19مه په متحده عربي اماراتو کې پیل شي. په دې سیالیو کې د افغانستان ترڅنګ هندوستان، پاکستان، بنګلاديش، سریلانکا، کویت، نیپال او متحده عربي امارات برخه لري. له دې سیالیو وروسته افغان لوبډله ویسټ انډیز ته ځي چې د 19 کلنو په نړیوال جام کې سیالیو کې برخه واخلي. د افغانستان لوبډله په سی ګروپ کې له پاکستان، زیمبابوې او ای ان جی سره لوبیږي. د ترکیې رسنیو خبر ورکړی چې د دغه هیواد د ولسمشر د وینا ځای ته نږدې بم موندل شوی دی. د ترکیې ګڼو رسنیو ویلي چې د رجب طیب اردوغان د وژلو دسیسه څو شېبې مخکې له دې کشف او شنډه شوه چې نوموړی په سارت ښار کې وینا وکړي. راپورونه وایي چې د بم له موندل کېدو وروسته پولیس هڅه کوي چې د دې ناکامې دسیسې عاملان ومومي. راپورونه وایي چې بم د یوه پولیس په شخصي موټر کې ایښودل شوی و. لزګونه زراتنو د اروپا په بیلابلو خارونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د لګول شویو محدودیتونو پر ضد مظاهره وکړه. تر څلوېښتو زرو ډیر کسان پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې د اعتراض په دود راټول شول. دا پرله پسې درېیمه شنبه ده چې هغوی د کورونا وبا له کبله د بندیزونو پر ضد مظاهره کوي. په اروپایي هیوادونو کې د کورونا د ډلټا بڼې له خپرېدو وروسته بندیزونه ډیر شوي. د جرمني په څو ښارونو کې هم لسګونو زره کسانو مظاهرې وکړې. په جرمني او ځینو نورو هیوادونو کې یوازې هغه کسان رستورانونو، کلتوري مرکزونو او ډیرو پلورنځیو ته ننوتای شي چې یا یې بشپړ واکسین کړی وي یا یې تازه کورونا تیره کړی وي. او د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر وایي پخوا به ایدیالوژیکو تضادونو د لویدیځې او ختیځې اروپا ترمنځ د پله د ایجاد مخه نیوله، خو نن سبا کډوالۍ د درز رامنځته کېدو سبب شوې ده. پاپ فرانسیس پرون د یونان په پلازمینه آتن کې د اروپایي ټولنې او یوناني چارواکو یوې غونډې ته وویل:
اروپا وخت تیرولو ته دوام ورکوي. اروپایي ټولنه د دې پر ځای چې د پیوستون اتحادیه وي، د ځینو کسانو د ځان غوښتنې له کبله دړې وړې سوې، کله کله تړلې او ناهمغږې ښکاري. پخوا به ایډیالوژیکو تضادونو د ختیځې او لویدیځې اروپا ترمنځ د پله د ایجاد مخه نیوله. نن سبا د کډوالۍ مسأله د جنوب او شمال ترمنځ د درز سبب سوې ده.
د کاتولیک سویانو مشر دا سرګندونې داسې مهال کوي چې په دې سړه هوا کې د افغانانو په ګډون زرګونه پناه غوښتونکي د بیلاروس او پولان پر پوله راګیر پاتې دي. دوی هڅه کوي ځانونه د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ورسوي، خو د پولان پر سرحد یې مخه نیول شوې ده.
خبرنه مولا ازادي راډیو واوریدل. رازو راپورونه ده. د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډون د نړۍ دوه ویشتو هیوادونو په افغانستان کې د پخواني حکومت د سرتیرو د تریتم کېدو یا هم وژل کېدو د اداو په اړه اندېښنه ښودلې. دوی په یوه ګډه اعلامیه کې چې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې، په ټینګار سره ویلي دا ډول کړنې له بشري حقونو سره سرغړونه ده، له بشري حقونو څخه سرغړونه ده. په اعلامیه کې دغه راز د طالبانو له حکومت څخه غوښتل شوي چې په خپلو لیکو کې د بخښنې خپور شوی فرمان په سم ډول عملي کړي. خو د طالبانو د حکومت چارواکي دغه تورونه ردوي او وایي چې که څوک دغه ادعاوې کوي نو اسناد او شواهد ورسره شریک کړي. جزئیات په دې رپورټ کې.
ورځ تر بلې په افغانستان کې د مخکینی جمهوري نظام د امنیتي او دفاعي سرتیرو او د استخباراتي مامورینو او دولتي کارکونکو ناڅاپي وژنو ته اندېښنې ډېریږي. تازه د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډون د نړۍ دوه ویشتو هیوادونو یو اعلامیه کې لیکلي دوی هغه راپورونو ته چې د طالبانو لخوا د مخکینی نظام د سرتیرو وژنې مستندې کړي اندېښمن دي. اونۍ وړاندې د بشري حقونو څار سازمان وویل طالبانو واک ته له رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیري یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تریتم کړي دي. د همدې مستند راپور له خپرېدو وروسته د نړۍ دوه ویشتو مهمو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې، ټینګار کړی چې دا کړنه د بشري حقونو څخه جدي سرغړونه او د طالبانو لخوا د اعلان شوی عمومي بخښنې سره ټکر کړه. د نړۍ د لویو قدرتونو په ګډه اعلامیه کې زیاته شوې دا راپورونه باید پورون او چټک ډول وڅېړل شي او مسؤلان باید ځواب ویونکي واوسي. د هیوادونو د دې څېړنو د پایلو د خبرېدو غوښتنه هم کړې څو په سملاسي ډول د نورو ورکېدونو وژنو مخنیوي وشي. اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي چې د مخکینی جمهوري نظام د سرتیرو او چارواکو لپاره اعلان شوی بخښنه په اغیزمن ډول عملي کړي څو ډاټ ترلاسه شي چې د دوی په ټولو لیکو کې عملي کیږي. خو د طالبانو حکومت دا نه مني چې دوی د په قصدي ډول مخکینی نظامیان او یا هم حکومتي چارواکي په نخښه کړي وي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایان سعید خوستی ازادي راډیو ته وویل د ډیرو دا ډول پیښو تر شا شخصي تراب غنی دي چې دوی د مخنیوي حادثه کوي.
دوی سره اسناد او شواهد موږ ته راوړي، موږ سره د شریخ موږ په پیغه اصولي اجراءات وکړو، خو دا دروغ دي، پروپاګاندا حقیقت نه لري. ولې د موږ سره اسناد او ثبوتونه څنګه نشي شریکولای؟ خو د اسلامي امارت لوري څنګه دي وژل شوی؟
خو د بشري حقوقو د څار سازمان تیر ونی وویل داسې معتبر راپورونه ورسره دي چې خی د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او پخوانی حکومت په لاو ملي شو تر سلو زیات پخوانی غړي په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز کې د طالبانو لخوا وژل شوی او یا ورک شوی دي. په استرالیا کې مش د دې سازمان غړي ماهر مومن ازادي رادیو سره خبرو کې بیا هم ټینګار وکړ چې طالبان باید د خپل حق ژمنې درناوی وکړي چې د مخکینی نظام د نظامیانو په ګډونی حکومتي چارواکو ته اعلان کړی ده.
دا چې د دوی د سلطې لاندې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې افغاني امنیتي ځواکونه تر تمکیږي او ژل کیږي دا باید په ټاپه ودرول شي. د خلکو ته د اطمینان ورکړل شي چې طالبان خپل ژمنو ته متحد پات کیږي.
د بشری حقوقو د سار سازمان وای په افغانستان کې د حساب ورکولو نشټواله د بشری حقوقو د سرغړاونو د چیرونو په برخه کې د ملګرو ملتونو لخوا د چیرنې ارتیاج وتوی څو پر وضعیت سارنه وشي او د بشری حقوقو د سرغړاونو پاړه د چیرونو ورسته راپور ورکړل شي. امریکا، اروپایي ټولنه، جرمني، فرانسې، برېټانیا، استرالیا، بلجیم، بلغاریا، ډنمارک، کاناډا، فنلند، جاپان، نیدرلند، نیوزیلند، شمالي مقدونیا، پولند، پرتګال، رومانیا، هسپانیا، سویډن، سویټزرلند او یوکرين هغه هیوادونه دي چې دا غږی بدرګه کړی او زیاتوي دوی به له طالبانو سره د دوی د چلند پر بنسټ مخکې ولاړ شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي د کووید 19 ناروغي د درملنې لپاره کافي درمل او وسایل نه لري. دغه ډاکټران خبرداري ورکوي چې د روغتیايي تجهیزاتو د کمبود او په ولایتونو کې د روغتیايي مرکزونو په تړل کې دوه سره به د کورونا وبا په چټکۍ سره په افغانستان کې سرایت وکړي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی او ټاکل شوی د یونیسف او کډوالۍ د نړیوال سازمان په همکاري دغه کمپاین ولایتونو ته وغځوي او دغه راز په ولایتونو کې هم د کووید 19 د ناروغانو د درملنې مرکزونه به بیرته پرانیزي. خو دغه راز له نړیوال ټولنې هم غواړي چې په دې برخه کې باید له افغانستان سره مرسته وکړي. نور په دې رپورټ کې
نکدې پینځه میاشتې مخکې د قاسم اتويشت کلنه مېرمنه په کورونا وایروس لخته کې دوه ورسته په افغان جاپان روغتون کې د اکسیجن د نه موجودیت له امله مړه شوه. اوس وایي د کورونا وایروس د دریمې څپې له خپرېدو اندېښمن دی ځکه په وینا یې ښایي زیات شمېر نورې کورنۍ د ویر په ټغر کې نه وي.
هر کس کمام
په کوم ورځو کې چې زه روختون کې وم هر څوک چې راتل جسد یې بیرته له ځانه سره وړو. تیر کال نړیوالې مرستې وې سرش کال افغانستان کې هیڅ امکانات نشته.
په داسې حال کې چې نړۍ د کورونا وایروس له دریمې څپې او د کورونا وایروس د نوي ډول اومیکرون سره د مبارزې لپاره چمتووالی نیسي او په یو شمېر هیوادونو کې تدابیر هم ورته نیول شوي، خو ظاهرا افغانستان له دغې ناروغۍ سره د مبارزې په برخه کې له ستونزو سره مخ دی. د کورونا وایروس نوې بڼه اومیکرون ده او په ورسته یو ورځو کې د سویلي افریقا په ځینو سیمو کې لیدل شوی. په افغان جاپان روغتون کې یو شمیر ډاکټران وایي د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې چې د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره شاوخوا څلور دیرش مراکز جوړ شوی وو، خو د طالبان حکومت له راتګ وروسته د نړیوال بانک د مالی مرستو د قطع کېدو له امله ټول تړل شوی او اوس د هیواد په کچه یوازې د افغان جاپان روغتون د کرونا وایروس د درملنې لپاره کارول کېږي. د هغوی په خبره په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې هم د کرونا وایروس د درملنې مراکز پرانیست دي، خود تجهیزات د نشټون له کبله فعالیت نه لري. د روغتیایی تجهیزات نشټون د ډاکټرانو د چارو پر وړاندې ستر خنډ بلل کیږي. ډاکټران خبرداري ورکوي کچیرې د دې وایروس د مخنیوي لپاره برنامه او تدابیر ونه نیول شي هیواد به له ستونزو سره مخ کړي.
په کابل کې یوازې د افغان جاپان روغتون فعال دی چې د افغان جاپان روغتون هم تقریبا ډېر مشکلات لري چې هغه عبارت دي د دوا کمبود کم هغه اساسي دواګان چې کم د کووید لپاره دي هغه موږ پروختون کې نه لرو. همدارنګه محافظتي وسایل یا پی پی کټ چې ورته وای هغه هم موږ د کمبود سره مخ یو. اوس مهال پروختون کې تقریبا د یو مشت خزيات شو چې موږ د دسکش نه لرو.
ډاکټر پراتسای وای په کورونا وایروس تخته کې دوه مخنیوي لپاره باید ټولنیز واټن مراعات لاسونه وویزل شي او له ماسکونو د استفاده وشي. د پلازمین کابل یو شمېر اوسیدونکو د طالبان حکومت د کرونا وایروس د مخنیوي او هغې سره د مبارزې په برخه کې په بی برنامهګۍ تورنوي.
حکومت وایي چې پلان لري خو هیڅ هم نشته. که همداسې دوام وکړي پایله به یې ډیره خطرناکه وي.
خود طالبان و دروختیا وزارت وایی که چه هم په افغانستان که دو میکرون وایروس د تشخیص لپاره وسایل شتون نلری، خو په ولایتونو که د دې ناروغي د مخنیوي لپاره عامه پوهاوی پیل کړی دی او ډیر ژر به په ولایتونو که هم روغتیایی مراکز بیرته فعال شي. د طالبانو د عام روغتیا وزارت مسلکی معین عبدالباری عمر زیاتوی نړیواله ټولنه باید د دې وایروس د مخنیوي او ورسره د مبارزې لپاره له افغانانو سره همکاري وکړي او افغانان له ناورین وژغوري.
او په هغه سازمانونو چې دلته د بشریت د شعار تر لاندې خدمات تر سره کول او روغتونونه فعال ساتل، او نن دوی دغه برخه یو سیاسي اجنډا ته داخله کړي او د صحت برخه سیاسي ګرځولې، هغوی ته پیغام دا ده چې دوی د افغانستان له خلکو سره د افغانستان له ولس سره جفا نه کوي او د راتلونکي ژمي له احتمالي بشري ناورین څخه د ولس وژغوري او هغه ژمنې هغه تعهدات چې دوی له خلکو سره درلودل په هغو دې ودرېږي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د روان میلادي کال پیل تر دې دمه په افغانستان کې 1,05,338 کسان په کرونا وایروس اخته شوي چې له ډله یې 1,310 مړه شوي دي. داشان په دې هیواد کې د کرونا وایروس د واکسین له تطبیق وروسته نږدې 4,000,000 خلکو واکسین کړی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي راډیو اوري او سم پام وکړي اقتصادي خبرونو ته.
د یو زر ټن ډېر ځنغوزي چین ته صادر شول. د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن ازادي راډیو ته وویل چین ته د ځنغوزیو د لیږد الوتنې په عادي ډول روانې دي چې تر اوسه افغان سوداګر په دې بریالي شوي چې تر یو زر ټن ډېر ځنغوزي چین ته ولیږدوي، خو ښاغلي مومن د دې ځنغوزیو د عاید په اړه معلومات ورنه کړل. په څو ورځو کې داسې اوازې هم وي چې چین ته د ځنغوزیو صادرات درېدلي دي، خو ښاغلی مومن یې ردوي. تر دې مخکې د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي وو چې سږ کال له 3,000,000 ټنو ځنغوزي په چین ته صادر شي چې له دې لارې به نږدې 1,000,000,000 عاید ترلاسه شي. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د قانونو د استخراج برخه کې د ترکیې هیواد د پانګونې غوښتنه وکړه. د دې وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور په کابل کې د ترکیې له سفیر جهاد ارګین سره په لیدنه کې له هغه غوښتي چې ترکیه دې د افغانستان د قانونو په برخه کې پانګونه وکړي. د دې لیدنې په اړه د قانون او پټرولیم وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دي چې شهاب الدین دلاور د سیمې او نړۍ له هیوادونو هم غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د پانګونه وکړي، او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثرو بیه. یو امریکایي ډالر شپږ نوي افغانۍ او شل پوله، یو یورو 100 افغانۍ او دیرش پوله، یو انګلیسي پاونډ 130 افغانۍ او شپېته پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او اتیا پوله، زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او دیرش پوله، زر هندۍ کلدار 1,150 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 530 افغانۍ.
ازادي راډیو اوري او اوس هم یو نړیواله موضوع اخلو. د فرانسې ولسمشر د خلیج هیوادونو ته د خپل سفر په وروستي پړاو کې په جده کې د سعودي عربستان له ولیعهد سره وکتل. ایمانوئل مکرون تر جدي مخکې قطر ته تللی و او هلته له افغانستانه د فرانسوي وګړو د ایستلو په چارو کې د همکاري له کبله له قطر څخه مننه وکړه. د فرانسې ولسمشر د دې سفر په مهال د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو لوی تسلیحاتي تړون هم له متحده عربي اماراتو سره وکړ. نور په دې رپورټ کې.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون شنبه خلیج ته د خپل دو ورځني سفر په وروستي ټپال د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان سره وکتل. هغه څه چې تمه کېده دواړو مشرانو د ایران د اټومي پروګرام په تړاو د اندېښنو په لبنان کې د موجود بحران او په یمن کې د روانې جګړې په باب خبرې وکړې. ایمانوئل ماکرون تر سعودي عربستان مخکې په قطر کې وو او په دوحې ښار کې خبریالانو ته وویل چې فرانسه او ځینې اروپایي هیوادونه پر دې غور کوي چې په افغانستان کې یوه ګډه ډیپلوماتیکه استازولي ولري، خو ښاغلي ماکرون ټینګار وکړ چې دا حرکت په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. هغه د قطر د حکومت هم مننه وکړه چې له افغانستانه یې په خوندي ډول د فرانسوي وګړو په ایستلو کې همکاري کړې ده.
په ټوله کې د قطر لخوا د خلکو د ایستلو د پرانیست بهیر له کبله د مننې ترڅنګ د سپټمبر له لسمې موږ توانېدلیو د فرانسې په سلګونه وګړي او تر څلور سوه لږ افغانان وباسو. دا د پام وړ شمیر دی. نه یوازې یې موږ ته اجازه راکړه چې د خپلو وګړو خوندیتوب یقیني کړو، بلکې د هغو افغانانو ژوند مو هم وژغوره چې په ځانګړي ډول له فرانسې سره د همکارۍ له کبله خپل ځان په خطر کې اچولی و.
د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان سره په جده کې وکتل او جدې ته تر تلو څو ساعته مخکې ویلی وو دا ډیره ضروری ده چې له سیمې سره اقتصادي اړیکې بهتره شي او د اړتیا پر وخت له لبنان سره مرسته وشي. ایمانویل ماکرون پرون وویل چې په دې اړه یې د قطر له امیر سره هم خبرې کړي او د سعودي عربستان تر څنګ فرانسه په لبنان کې د اصلاحاتو د ملاتړ لپاره ژمنه ده. سعودي عربستان په نورو هیوادونو کې د ډیموکراتیکو اصلاحاتو په اړه په داسې حال کې خبرې کوي چې د ټولنیزو اصلاحاتو لپاره د ځوان ولیعهد محمد بن سلمان له نمایشي هڅو سره سره دغه شهزاده د بشري حقونو د فعالانو او د دغه شاهي هیواد د منتقدانو په ځپلو کې پراخ لاس لري. پر دې د 2013 کال په پای کې د خبریال او لیکوال جمال خاشقجي په وژنه کې د ښکېلتیا تور هم لګول شوی. خلیج ته د فرانسې د ولسمشر ایمانویل ماکرون د سفر پر مهال فرانسې اعلان وکړ چې متحده عربي امارات د یو تړون له مخې د 14 میلیارد یورو په ارزښت چې معادلې 13 میلیارد ډالره کېږي 80 عصري رافایل الوتکې رانیسي. دا د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو لوی تسلیحاتي تړون ګڼل کېږي. پر دغه تړون د بشري حقونو ځینو ډلو انتقادونه کړي. د بشري حقونو بنسټونو او نورو سازمانونو د یمن په جګړه کې د متحده عربي اماراتو د مداخلې په اړه هم اندېښنه ښودلې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
او وسم د افغانستان په اړه راپورونه ته مخه کوو. بیرته البته په کونړ کې خلک له بی روزګاری او د خوراکي موادو د بیول لوړوالي شکایت کوي. سوداګر او هټیوال وایي دولتي کارکونکو ترې د ماشونو په هیله خوراکي او نور توکي وړي، خو د هغوی د ماشونو درک نه لګیږي چې د دوی پور ورکړي او د دوی پانګه هم کمه شوې ده. نور په دې راپور کې
د کونړ یو شمیر اوسیدونکي ویل تیرو شاوخوا څلورو میاشتو بیروزګار شوي او کورنیو ته د نفقې پیدا کولو پسې سرګردانه دي. د دوی په خبره چې غربت او خوراکي توکو لوړوالی ترې د ژوند کولو لاره ورکه کړې ده. شپېته کلن خانزاده په مرکز اسدآباد کې په یو دولتي دینی مدرسه کې خادم دی. شلیدلې جامې په تندې او په یخ هوا کې د مدرسې په صفایي بوختې. وای پخوانی حکومت ته میاشتې 15,000 افغانۍ ورکولې چې د ژوند یو څه ستونزې پرې حل کېدلې، خو له کومې ورځې چې پرې بندې شوي مشکلاتې ګڼ شوي دي. هغه راته وویل لویان به بیا هم ولګه او ستونزې وزغمي، خو د کوچنیانو حالات ډیر اندېښمن کړی دی.
بچې او لمسیان افغانه دي، داسې عاید مو نه لرو چې اوس یې وخورو. ډېر مجبوره شوي خلک، ډېر پکه سه مخامخ دي. څوک زوړ جنسیا نه راکوي، دا غوړو خلطه کې لس روپۍ کمې موږ لران اخلي. نرخونه بېخي بې اندازې سخت
درشکلن ارشاد الله هم بے روزگاری او بے وسی سرگردانه کړی دی. وای
خلک قسم قسم مشکلات سره مخ دي. سوګ خپل د کور سامانونه خرڅي، سوګ خپل اولاد خرڅي، کرایګان تیل دي، نرخونه غاز، نرخونه ټول لړ شوی دي. درسلون مشکلاتو مشکلات سره مخ شو چې سره لګ لګ سرمایه په کور کې پاتې و، هغه مصرف نه لا.
دلته یوازې بے روزگار او د دولت د معاش په تمه ناست مامورین او معلمین ستونزو سره نه دی مخ، بلکې سوداګر هم د روانو حالاتو لامل په خپل کاروبار کې تنگ شوی دی. حاجی سید عظیم په اسدآباد کې د خوراکي توکو ټولنې مرستیل دی. وایي حکومتي مامورینو ته یې خوراکي توکي او نور شیان په پور ورکړي او زیاته پانګه ورسره بند ده.
دومره روزګار اکثر تجار کوي چې هغه د نه سزا کوي چې یو ورځ دوه درې ورځې مواد ولري، زیات مواد څوک د ویری راوړل هم نشو، پیسې نشته، بل څه شي راوړي، راوړل کې پیسې خو تیر نظام مامورین نو نظامی خلکو موږ نه جوړ شرکتونه جوړل مامورین دي سره شي وته وړ وړ چوي سي ویسه به بس دا ټوړه راکو دې هفته کې ماش راکای هغه هفته تیر شو هغه چې خلاص به راشي موږ تلته بشارګان ناس تی ولا چې زبنګم په زړه درد کوي. که دا ستونزه حل نشي تجاران بم تخ دي ځکه نورمال نشي راوړل د اشته خلکو یوړو.
حاجی سید عظیم وای د خوراکي توکو نرخونه د ډالرو په مقابل کې د افغانۍ ارزښت کمیدو سره لوړ شوې دي، چې د نرخونو لوړوالی دوی هم مشکل سره مخ کړی دي. په کونړ کې طالب چارواکي بې وای د کونړ په ګډون په ټول هیواد کې د دولتي مامورینو د معاشونو د ورکړې اعلان شوه او همداراز د توکو د نرخونو د کنټرول هڅې هم کوي. په کونړ کې د اطلاعات او کلتور لپاره د طالبانو رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
موږ کوشش کوو چې دغه نرخونه کنټرول شي، کامیاب کې راشي او په نسبت د نورو ځایونو هغه بر لاندې شي، خو کومنګ به لوموم وګورو.
په کونړ کې یو شمیر کسان په داسې حال کې د بیروزګاری، دولتي مامورین د معاشونو د نشټوالي او د خوراکي موادو د بیې لوړوالي شکایت کوي، چې په ټول افغانستان کې یاد ستونزو خلک خپل راتلونکي ته اندېښمن کړي دي.
ستاسو لا پیغامونو
جواد ما د لغمان ولایت څخه مې اړیکنه ولې وروره. دلته د اسلامي امارات والا دي، موټر یاد نه لري وروره، رکشا وولي بل موټر سره ټکر وکړي انډي والا، نه پیسې ورکوي نه تاوان ورکوي نور سره خبره کوي شي وحي دیم ټکی دیم درته وایي نه ورکوم تاوان درته لاز اخلاص چې هر څه کوي وکوه وروره. راسه حل د موټر باندې پیږي نه ډرایوري تنا کله رکشا وهي کله موټر سکل وهي کله بایسکل وهي پیږي نه ظلمم کوي وهلم بیا بالایی ډرایور وهي بالایی رکشان وهي محمد مندوی نه تاوان ورکي نه خنه بد همداسې موټر چالانې ځي درنه وروره چاته وژړو چاته چاته فریاد وکړو.
محترم حضرت سنگی هلمند ولایت سنگین ولسوالی څخه مزید 24 خبر په تماس یم. دلته د مرستې مملکنه روانه ده، د طالبانو هر کمانډان خپل شناخته یا خپل کلیوال د مامورین خپل کلی ته بیا د خپل شناخته خپل کلیوال په نشته کې د خور غریب خلک تاسو پاتې شي. مملکنه دا د هر څلوي هر و دروازې ته ورولې حالت نمان نشته کې، هر کمانډان خپل کلی یا خپل وطن ته بیایي. زما د ازادي راډیو ته غوښتنه ده چې زما سلام ناچر کې سلام په احترام.
د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور د کین ګلدین تای سره په تماس کې ما زمونږ درخواست ده دی چې په افغانستان کې زمونږ کوم ژوند دی کنه دا موږ دې د تکلیف سره مخامخ شه. پاسپورتونه چې موږ سازه وډي ایر پسسته سره زمونږ پاسپورتونه جوړیږي او کوه ستا زر ویری شرط مساوی د کار سره کچه تا داونه بیا پاسپورت په زر تازيږي دا که پاسپورت دې ساسکو به ویزی په افغانستان کې دغه شان دي کار نشته ژوند نشته دی ګرانه نه دی ورس پورس باندې څومره ګوندې ممالک چې د چار ساتیر انسې مخردارو ناغزن ترونه تاو کړی دي او پاسپورتونه وې چې سره نه نن پریزما مریضان ته پراته دي سخه حالات کې ته مریضان پراته دي چې هغه له پاسپورت جوړې په 2 میاشتو کې پاسپورت جوړیږي نه چې په 2 میاشتو کې پاسپورت تاسو په 2 میاشتو کې ویزه نشي والي نو چالو 15 میاشتو کې خبر رسیږي نو مریض څنګه کیږي ټول ژوند لا څه ورکې دا د چا د لاسه دا موږ سره کوم ګوندې ملکونه دي او په خاص توګه پاکستان موږ سره ډیر ظلم روان کړی دی. موږ د پاکستان خلکو یا د پاکستان حکومت ته دا درخواست کوم چې د افغانستان خلک په تر کوم وخت پورې دا ظلم تاسو سره روان کړی الله دې کیږي زه موږ دغه څه هم نشو کولای. سلام ګل دین چکنور.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د ازادي رادیو دی یو شمیر اوریدونکو نظرونه مو واوریدل. خبرونه په دوهمنی مای کې د خزو لپاره نور بستې او نې خبرونه لرو. په دې خبرونه کې مو دا مسله چې آیا د طالبانو حکومت خزو ته خپل حساسي حقونه ورکړي کنه چېړلې ده. خو په همدې موضوع کې په دې اړه د طالبانو د رئیس الوزرا وروستۍ وینا له ګڼو خبرګونونو سره مخامخ شوي. یو شمیر خزی وای په دې وینا کې د تعلیم او کار په شان د خزو اساسي حقونو ته اشاره نه ده شوی، خو ځینې نور د هغه د وینا ستایي و هم ده. افغانستان د مشرانو جرګې پخوانی غړي ګلالۍ ساپیدا دا وای:
زما په نظر دا یو فرمان دی چې د جامع په ساته باندې زوایم چې سخت کړی، ولی چې عقلا د خپل پوشي چې خزه مال نه ده، خزه انسان ده او د خپل حیثیت لري او باید بعد نو ورنکرل شي. دا یو یو یادوري ویلې شو یا دا چې د خلکو ته یو رڼایي اچول دي چې خلک پوښي چې دغه نظام هم چراغلای دی. عقلا موږ دونه آزاد نه یو چې خزم د هر څه غوړو وکړو. زه بیا دا وایم چې عقلا مثبت ګام دی، دا باید وستایو. اما مهمه خبره دلته ده چې دا یو حقوقي حق د خزې دی چې خدای ورته ورکړی دی چې باید
په نکاح کې رضا اوسېږي، باید په زور چې په جبر چاته نکاح نشي. دا خبرې ټول په اسلام کې راغلي او په مدني قانون کې د افغانستان تر اوسه پورې وو.
لومړی او دوهمه ماده یو ملال لوري نوی نه دي. ستاسو په نظر ډیر ملایان دا هم نه مني چې په واده یا د جوړې په انتخاب کې د انجلۍ رضایت شرط
دی؟ موږ په یو جامعه کې ژوند کوو چې ویلی شو چې اکثریت مطلق ناپوه دي، حتی اسلامي پوهه د دې خلکو ډیره لږ ده. زه تاسف کوم بعض ملایان ته چې حتی هماغه یعنی مانه دې خفه نه شي، ډیر ملایان موږ لرو چې اصلا دینی زده کړې مکملې نه دي، فقط یو څه روایت کوي، یو څه د نقل قول کوي، یو څه اورېدلی دي. په اصل په دین کې ډیر شیان چې باید وسیږي دی خلکو ته یا خپله نه پوهېږي یا نه غواړي خلکو ته تشریح ورکړي، دی ځان یا په ناپوهي وهي یا نه پوهېږي. دا یو مشکل زموږ د جامع دی چې زموږ د دینی زده کړه په هغه کچه نه ده چې موږ ځان عالم دي دین وګڼو. البته شته دي، محدود خلک شته دي چې هغې ته به په احترام وایو چې شته دي، ولې نه؟ اما اکثریت چې دی په دې کلو کې په دې لرو پرتو سیمو کې دی شته دي، او د خلکو اما چې تاسو وایي فکر کوي چې د دې حق ټول پلار لري، دا رقم هم نه دی.